سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګی است مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د تورخم دروازه د بیرته پرنسل پړه د طالبانو پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پاتې رسیدلې د دروازې و انتظامی چارواکي د نومونو خپل په شرط نن یک شنبه د مارچ 2 د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې لسهال رئیس د دوړو خو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پاتې ورسیدل بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو د کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د پی پایلې پاتې رسیدو د تاییدي سربېره وای چې په مذاکرات کې له پاکستانی لوري وختي چې سیاست او سوداګرۍ راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لارې د بندیدو لپاره د دوړ خو سوداګر عوام خلک زیانمن نشي د فبروري په 28 د طالبانو پاکستاني چارواکو تر بس د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د ترخم دروازه د سوداګرۍ مالونو سربېره د ناروغانو او مسافرو پر مخ وتړل شو د دې لارې له تړل کې د وروسته دوړ خو او ته څه باندې سلور زره مالونه ډاک لري او وختو په تمه دي پاکستان ته د تګ راتک په تمه ناروغانو مسافر د ننګرهار ولایت په هوټلونو کې دیر شوي او د خوراک او څښاک لنشتون شکایت کوي د طالبان حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ترامپ دی د افغانستان په اړه خپل معلومات کراکړي سبیل هم چې د څرګندونې ها په اخ مرکه کې کړي چې نن یک شنبه د طالبان تر واکلاندې ملي رادیو ټلویزیون پر خپل ایکس باندې یو خوني ټویټر کې خبرې کړې دي موجه توراندې ویلي افغانستان به له هغه امریکا د تیر شل قانون د ویجاړۍ حساب کوي په دې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل څرګندونه کې په ځلونو ویلي په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي د ټرمپ کله چې وینم طالبان د امریکایي وسلې رسمګزش تر سره کوي او سکیږي مجاهد په دې مرکه کې هغه وازی امرت کړی چې ګواکې د بګرام په پوزي اډه کې چینایي پوزیان میشتي ته مجاهد په ټکو د اډه د دوی د ځوکونو په واقع ده او هیڅ بهرنی سرتیری په کشتون نه لري د خاصو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې لګو خونه سره مخ افغانان له هیواد نه باسي په غلي کې چې د بشري حقوقو نږدې څلويښت بنسټونو نن یک شنبه د پاکستان حکومت استولي غوښتل شوی چې هغه افغانان د بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کیږي چې د مارک لګو خسر مخ دي په لیک کې راغلي چې پاکستان د حقوق کسانو ته مولات ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د توتري خلک تعقیب سیاست فشار او نور جدي ستونزې سره مخ کیږي په لیک کې په پاکستان کې د افغانانو د پات کېدو د مولات د غزیدو غوښتنه شو چې درې مېودونو ته د تک په تمه دي د پاکستان حکومت یې رمیش پیو بین کې درې مېودونو ته د تک په تمه افغانانو ته دم دی روانې مارچ میشي تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووځي د پاکستان حکومت پورسوي سمیش کې د افغان کډوالو نیول پیل کړی چې په دې لړ کې ډېر شمېر افغان کډوالي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شوی کسر شمیر 2000 تر رسیدلې ده د طالبانو په واک کې بختار اژانس پرون د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست مشر مولوی اسرائیل سایار په ول ویلي چې په دې روسي سیلابونو کې 2000 کسان مړ شوی او ډیر مالی تاوانونه خلکو ته اوښتدي د سیر په ټوکو دغه سیلابونو نږدې 2500 کورونه څه باندې 500 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړ کړې ده بل په لوځ طالبان د حکومت ترانسپورت او چلند او په جندن ریاست نن د افغانستان په نوښت لایټو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی روسي خبر هم دا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو ترمنځ تړون مشران په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خطر په لدن کې غونډه وکړه د اوکران ولسمشر ولادمیر زینسکی په دې غونډه کې برخه اخلي خو روس ته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران لستر ته ویلون کې متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې دي په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافات وروسته پاتور سيدي زینسکی خبري پرې خو دي او ترامپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې سولې لپاره چمتو شي بیا دې راشي خاغلی زیلنسکی پر لندن ته ولاړ او تیر ماښام د برېټانیا له صدر اعظم کایر سارمر سره ولیدل د لیدنې کتنې پر مهال خاغلی سارمر ویل چې یوه د روسي سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiro.com کې ورېدل شي د لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتنه
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډوال هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی د دوی په حق لکه نرمي اختیار کړي
افغان کډوال وای د جرمني نوي حکومت راتګ سره یې تر یو بریده اندېښنې حل شوې
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کیدلی
او افغانستان کې د اوبو ناورین
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو لزګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو پر یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زینګالي د بیلابیل برخو فعالین له دغې واده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې وروستیو کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنول سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته له هغې ده چې پاکستان تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالات یې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلی. په دې لیک کې چې یوه کاپي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریکه شوې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري ایستلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلی په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېری دوی د تاوتریخوالي ځورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکي ښځې اول ماشومان نیولې دي. ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هېواد لاسلیک کړي دي.
دا روسله هغه د چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار تیرونه د ترکیه لټی ار ټی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بس چې د امریکا متحده ایالاتې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړي او زیاته کړي و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دي د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اغلب کې نرمي اختیار کې دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبر اعلان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
د بشري حقوقو لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په سر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زینګالي د بیلابیلو برخو فعالین له دغې واده ونباسي. پر همدې موضوع سره پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوان عالمی افغان د سلامونه افغان سي وخت په خیر کړه ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
علیکم سلام خور خدای دې وکړي چې دغه دماغ ټول خلک ټول دغه دنیا واوري او دغه مشکلات ټول دنیا ته ورسیږي د ستاسو د رادیو له لارې نه. په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واري ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر شوی ده کورونه یې خرڅ کړي موټر یې خرڅ کړي کالی یې خرڅ کړي اسباب یې خرڅ کړي دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید یې درلوده چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکو کې موږ ورسره په شکل د اشغالو همکاري کړې ده هلته به تضمین سي ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو دپاره وځنډوله افغانان ډېر زیات ناامیده سوي دي ډېر زیات ناامیده سوي دي اقتصادي مشکلات لري اولادونه یې بې درسه پاتې دي اسناد نه لري یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي خپل ویزې نسي تمدیدولی سابق به ویزې د شپږ میاشتو د درې میاشتو دپاره تمدیدېدلې اوس د یوې میاشتې دپاره تمدیدېږي هغه هم ځنډ پکې راځي نیول کېږي بندیان کېږي بول کېږي ښځې نران ماشومان یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دی.
بله افغان صاحب د پاکستان حکومت چلند که موږ تاسو راوغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی ځکه په کراتو د افغان ژورنالستان او هغه کسان چې په پاکستان کې میشتي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته سوي دي هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده یعنی مطلب مې لاسناد نه داده چې ویزه ونه لري ویزه ایکسپایر شوی وي او خصوصا بعد د جنوري 2025 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي بول کیږي بیا به تکرار کم که ځوان وي که زوړ وي که نارینه وي که زنانه وي که ماشوم وي بیول کیږي او بندیان کیږي او د بعد له 40 ساعتونه یا 40 ساعتونه د افغانستان خواته ډیپورټ کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاصي لیک کې چې دغه افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی د پاکستان حکومت دغه پریکړه کې دوی عملي کوي څومره دغه کسان متضرر کېدلی سي بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده.
ګورې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده دلته چې اکثرا خلک راغلي دي زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري یا ځوان په خطر کې ده یا مقصد دغه د مامن یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده نو معمولا چې دوی د افغانستان ته ډیپورټ سي افغانستان ته لاړ سي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده دوی ځوان په خطر کې ده نو دوی به ډېر بد حالت سره مخامخ سي دوی اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي دوی خپل وطن کې هیڅ نه لري چې نه به کار وي نه به د اولاد تحصیل وي او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې په کې ژوند وکاندي.
بل یو خدای مسله شو چلته دوی خپل هرڅه دار او ندار لاس ور کړی دی بل طرف ته خپل د کیسونو په تړاو څومره دوی اندېښمن دي ځکه زیاتره اته پروازونه تیارو چې باید په غوڼې کې چې دوی پروازونه سټ شي چې باید پرواز وکړي امریکا ته هغه پروازونه کنسل سي دي خپل د کیسونو د پروسس په تړاو باندې څومره اندېښمن دي چې ګواکريختم امریکا به خپل پریکړه بدله کړي کنه په مخه حالت کې پاتې دغه یو اندېښنه دوی سره څومره د چې هغه د افغان کډوال بخصوص افغان ماجرین یا افغان ژورنالستان جوړوي وروي چې غوي د امریکا د تاک هوډ درلود
باور په خدای وکړي خو ریس دغه زه خو دلته زرها او فاميلو سره او مهاجرینو سره په تماس کې ما چې داس درته ویلای سم چې نه نه یو کیسه د ټول منټل سوي دی یا لیونیان سوي دی ځکه چې دوی خو دغه یو امید درلود دغه یو امید درلود او دا اوس ټول دوی نه کې وګوره د سپډیر بد وضعیت کې تا په خپل روزمره رفتار کې تغییر راغلی دی منټل سوي دی لیونیان سوي دی ځکه چې دوی خو ویل دا درې کال راغلی او منتظر و هغه کلی انساني جنبې نه ورته وګورو مونږ او تاسو څوک چې درې کال راغلی او یو شي ته منتظر یو بیا یو دم سي تغییر پکې راسي دا ډیر بد تاثیر لري په غټانو په مشرانو په زنانه او په ماشومانو حتی ماشومان منټل سوي دي.
بله اوس هلته کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو هغه کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم موږ په دفو وزارت داخلي د پاکستان سره تللی یو د صدر اعظم صاحب دفتر تللی یو ستره محکمه تللی یو د مهاجرینو وزارت تللی یو او دا خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل ورکړي دي د ملل متحد دفترو ته تللي یونیسیار ته شارپ ته آی او ایم ته انسپایر پاکستان ته دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي ولې متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت تر دې چې تاسو ویل چې تاسو رواني حالت سره مخامخ سیدي ورسته د دوی تصمیم به څه کې دلته چې احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نکړي د امریکا له طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي د دوی نتیجه به څه وي بل اخر دوی څه به پلان لري تاسو کوم څه ویل شوی دی؟
ګوره دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده دلته د عمومي خبره در سره کوم دا ژورنالیست کېدلی سي دا نظامی کېدلی سي دا سارانوال کېدلی سي دا قاضي کېدلی سي دا استاد کېدلی سي دا نور کدرونه کېدلی سي د ټولو یو مشترک مشکل ده نو ټول په دې فکر کې دي چې مونږ بیرته لاړ شو افغانستان ته اول خو د مونږ لپاره امنیتي مشکل ده دوه مونږ هلته هیڅ نه لرو خپل وطن کې و ماجر یو دریم دا درې کاله مونږ به سرنوشت پاتې سولو د مونږ اولادونه به سرنوشت پاتې سول اوس کده سي به درس پاتې سول به تعلیم پاتې سول کده سي پاتې سول دا خو هیڅ وګ دي شي پیشګوی نسی کولای دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدی په منځ کې د دې ته خپل تحلیل سره د دې ته تدریجی مارګ وایلی سم.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي افغان سپ ته چې مونږ سره مو مرکه وکول مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوي دي. د دوی په خبره مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي. جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړي.
د غوی مشر فریدریش میرس هرڅه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي ژبز د کې کار وکي د غوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرسیس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه دی وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي و چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن غزې ته د بشری مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی وی بیان کې ویلي اسرائیل له حماس سره د اوربان د تمدید وړاندیز کوي، خو حماس ورته شین چراغ نه دی ښودلی. اسرائیل نن سهار ماسه د روژې د مبارکې میاشتې او د یهودانو د اختر په ورځو د اوربان وړاندیز کړی دی. نور جزئیات فردیسیال په راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د رسیدو مخه نیولې او خبرداری ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند له نوي وړاندیز سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند نمړی مرحله چې د یو شمېر برمته را خوشی کېدل او غزې ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و نن یک شنبه پای ته رسیدلی او د اوربند بل مرحله چې د مذاکراتو دوام دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلی پیلیږي. اسرائیل ویلي که چر د حماس د اوربند تمدید له وړاندیز سره موافق نشي نو د غزې د خلکو لپاره به پایلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیلو برمته د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونو ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ وي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندېدو په غبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوږې سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیلو د اقدام له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړیتوب یې کاوه غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو بیرته غزې ته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شاشي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي غیز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند نمړی مرحله غزې ته د بشری مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسیده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمته او کسانو را خوشی کېدل او له غزې د اسرائیلي سواکونو وتل شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یک شنبه اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند دا وړاندیز د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتوفو کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي. په تېرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په سلهاوو لارۍ غزې ته د رفی بندر له لارې تللې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یونما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هېواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. دغه سازمان تازه خبره د یونما د مشرې روزا تونبیوا په خوله په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچه سوې او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څه مو لرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې بیا مو نل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له همغو سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هېواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشرې روزا او تنبای والا قوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاوو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغی سر مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د لمنځه وړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې سوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. نو د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی، او ډېرې اړین خوراکي توکي اوس هم له کورونا وبا څخه مخکینۍ بیې په پرتله په لوړه بیه پلورل کېږي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی، او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2020 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28 دی او راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 15 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. په راپور کې راغلي چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکینی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غځېدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
د غور لارې اکثره وخت د واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړیو او نورو مایعاتو کیفیت هم خرابیږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخره اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، 80 کلن سړی یم، پیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نشي، ولادنه پقې ده، هېلته حیران پاتې یم، مریضي خو یې سکېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو راجذبول دي زمینه دې ته مساعده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي. نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
تا په داسې حال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ومرز خبرونه درته هم لرو. اوس خبرونه
د تورحم دروازې د بیرته پرانیستل په اړه د طالبانو او پاکستاني چارواکو مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامی چارواکي د نومونو ښودلو په شرط نن یکشنبه د مارچ د مات ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې له سهار رئیس د دوړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روان و چې بې نتیجې پای ته رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د بې پایلې پای ته رسیدو د تاییدې سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزي راکړې ورکړې سره بیل کړي د لارې د بندیدو لپاره د دوړو لورو سوداګر او خلک زیانمن نشي. د فبروري 8 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د وایروای په افغانستان کې امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ترامپ د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړی. زبیلا مجدد سرګندونی په مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د مارچ 2 د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خبري
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او تاسو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست راغول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه فزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه به درته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ 55 هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډلې کې دغه قابلیت دغه ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکړو د اصلیا نه وروسته په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات څه خبر ده. په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي بلکې دغه رایزنګ ټیم د په دنیا
افغانستان ملت او افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلې ده چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړې وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګېږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د ویل اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول د اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې 12 کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي. خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکې شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې ملي اجنډا راټول نه شي نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتی یا ایدئولوژیکي اختلاف پاساس منی چالتا رکولیگی نو داسی کنفرانسونا دا افغانستان مشکل حل کولی نشی بلکه دا افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کئی.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په زړونو ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیئنز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډله چمپیئنز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوالي فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپله لوبه لغوه کړي ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیئنز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیئنز ټرافۍ لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون ونه لیدې چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص چې راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي نه ملي ګټو پسې. دا ګیلې واز دي مانو د ګیلې دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولې ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي که داسې موضوع بیا چې تر منځ کېږي د منګ غوښتنه بل دوی نه داوي سي راسي په مینسټری میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. زموږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو. د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پې وسته داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دغه رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ ډېره زیاته تکیه کول او موږ بدایویلې چې موږ به د دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګز چې دا یو میچور لوبغاړي اننګز و، داسې لوبغاړي اننګز چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان اگزه خراغ لاستوین.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنون کو ویلی احمد اشاره د وادی لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلون کی ټاکل لپاره نګدی زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استاد را بللی او د سوریه په والی د ټینګار تر څنګ د یو بیړنی اساسي قانون جوړولو تر څنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستې. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرښه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځۍ په کرښه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. له بل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي د وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالد ټرمپ ته چې زموږ اوس و تیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو را کړی دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنه د دې د ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه در کوم ډونالد ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم حتی نور وسیلې در نه غواړم نور ټنګونه در نه غواړم حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسیلې ترمیم شي ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لویې جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونی ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر تیر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښیي خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت نه لري او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي. نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي. نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله. نو زه فکر کوم چې د امریکې دپاره به دومره اهمیت ونه لري او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپله د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړې مسله ده یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونو نه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه اونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللی و، ځکه د ده په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بللی ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري.
کړی چې سکال د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډېره یو کنسرټ ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډېر لرې دی او د سیمې هېوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ملي امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي افغانستان دا مهال د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاحکار رنګین دتفر سپنتا د یوې ملي ولسي اجماع غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دي او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه خودلی، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي، باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه، پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ییزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علا الاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لرې خبرې دي، حالان چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څه نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د د علامه د استفهاماتو ډیره زیاته ده، او دوی امتحانونه هم ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نه شي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملی احزاب را منځته.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لن خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوان راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې ماشومانو ساتنې ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې له افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه درستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي او له امله یو د شولیتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته دیارلس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور داده چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستو نه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوی باسونه جوړ کړی چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتولې ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس ستانکزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامی مارشونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبری د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې پر مهال الوت کولی شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګوڼې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولی شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 320 کیلومتر په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتر پر ساعت الوت کولی شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر له وسی 3300 کسانو مخکې مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي. که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانان پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه یو نیم میلیارډ ډالر اغلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی اغلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبري امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته یو نیم میلیارډ ډالرو نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، ترڅو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 8 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي، وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستي، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا یو نیم میلیارډ ډالر بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کاروونکو 40 میلیارډ ډالر پراته دي، او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل